سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د روان کال د جنوري له میاشتې تر جولای پورې د سلو زرو زیاتو معللونو درملنه کړې ده. د افغانستان لپاره د دې ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي، دغه کسان په افغانستان کې د دې ادارې په اوو مرکزونو کې تداوي شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي، په افغانستان کې د معلولینو شمیر لسګونه زره کسانو ته رسیږي چې ډېرو یې د جګړو او چاودنو په نتیجه کې د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي، د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر 130 کورنیو سولري کیټونه ویشلي. دغې ادارې په یو ټویټ کې ویلي، دا هغه کورنۍ دي چې په افغانستان کې دننه له بې ځایه کېدو یا له بهره بیرته خپلو سیمو ته راستنې شوي یا هم په سیمه کې میشتې زیانګالې کورنۍ دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي، د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې له 400 زلزله ځپلو کورنیو سره مرستې کړې. دغې ادارې پرون په څو ټویټونو کې ویلي، په دغو مرستو کې چې ترکیې ورسره کړي، وریجې، لوبیا، بوره، مکروني، چای، غوړي او بسکیټ شامل دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویلي، زلزله ځپلې د راروان ژمي په درشل کې نورو مرستو ته اړتیا لري. په خوست او پکتیکا ولایتونو کې په تېر دوبي کې سختې زلزلې له زرو زیات کسان مړه او په لسګونه زره نور بې کوره کړل. د طالبانو حکومت وایي، د کابل ښار لپاره مارل شوی د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه له دې ښار نږدې 9500 سوالګر ټول کړي. د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتره خبره شوی خبر پاڼې کې ویل شوی چې دغو سوالګرو په منځ کې 6495 ښځې دي. طالبانو ویلي، له مستحقو سوالګرو سره به په دوامداره توګه مرستې کېږي، خو نه د څرګنده کړي چې مستحق سوالګر به څنګه په نښه کېږي. په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه راهیسې په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه خورا زیاته شوې، او ورسره داسې شکایتونه هم راپورته شوي چې د نړیوالو مرستې په سمه توګه مستحقو کسانو ته نه رسیږي. روسیه وایي، نن به د اوکراین څلور سیمې چې په وروستیو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په نوم تش ریفرنډم پکې ترسره شو، له خپلې خاورې سره ملاح کړي. دغه سیمې لوهانسک، دونیتسک، خیرسون او زاپروژیا دي. لویدیز دغه ټول پښتني غندلي. او ناټو په بالتیک سمندرګي کې د نارت سټریم نلیکو ته د اوښتو زیانو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې، او دا پېښې قصدي، بې احتیاط او غیر مسؤلانه تخریبي عملونه بللي. د ګازو په دغو نلیکو کې د روانې اونۍ په پیل کې په دریو ځایونو کې لیکونه یاسري چې دوه د ډنمارک او یو د سویډن په اوبو پورې تړلي موندل شوي. خبرونه مو واورېدل، ور بشو د پروګرام معرفي ته. یو شمیر نړیوالې مرستندویه ټولنې د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه لري. خلک وایي مرستو ته سخت اړتیا لري.
کارونه نشته، خوراکي توکو بیې لوړې شوي دي. موسساتو څخه هم دا هیله ده چې کومکونه وکړي د خلکو سره.
ته د فخر خبره ده، څه پکې د مرضونو ده. هر سړی په خپله تاسو وینئ چې لاس یې نیولی ده د الله درګاه ته.
د نورستان په منډول کې لام د طالب چارواکو او ځایي خلکو ترمنځ لانجې دي. ځایي خلک وایي طالبانو د دی ولسوالۍ پخوانی امنیه قومندان وژلی.
هلته په چل سره طالبانو وغوښته او دا سړی ونیو، بیا بدون د اثبات کوم ګناه یوړ ګمبیري ته، او هلته یې په کوتکو وهلی و، مړ شوی و.
د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو په ارتباط یو مفصل رپورټ لرو.
طالبانو یو شمیر بشران د نجونو د تعلیم په اړه باندې نرم نظر لري او غواړي چې سمدستي ډول باندې د نجونو مکاتب پرانستل شي. خو یو څو طالبانو مشران دي چې هغوی په دې اړه باندې ډېر له شدت او افراط نه کار اخلي.
په روزګان کې د کرکټ لوبې ټایګر لوبډلې وګټلې، او اوس به د زون په کچه لوبو ته هم دغه ټیم ورځي.
د زون په سطح لوبې دي، هغه موږ شپږ ولایته ګډون پیشکې کوي چې د هغو ولایتو څخه یو زموږ ولایت روزګان، چې هلته بیا موږ میچونه کندهار کې لرو. د جزګي سبا دغه لومړی مقام چې ګټلی دی دغه لوبډله ځي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، یو شمیر نړیوال مرستندوی ټولنې د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او د خوړو نړیوال پروګرام ویلي، په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، او ورسره د مرستو په برخه کې باید ژر اقدام وشي او وخت ضایع نشي. ملګرو ملتونو روان کال له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې چې تر اوسه نیمایي هم نه ده ترلاسه کړې. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا یو ځل بیا په افغانستان کې روان بشري وضعیت اندېښنه وښوده. دغه ادارې په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان خلک په بې سارې توګه مرستو ته اړتیا لري. 40 میلیون وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي. 25 میلیون وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي او 19 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. دغه ادارې ویلي چې وخت باید ضایع نه شي او په نړیوالو غږ کوي چې له زیانمنونکو خلکو او ټولنو سره د مرستو لپاره بسپنه ورکړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې روان کال د بشري اړتیاو لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې د اوچا په وینا تر اوسه یوازې 1.9 میلیارد ډالره ترلاسه شوي دي. احمد شاه او فاروق د کونړ دوه اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل او د خلکو وضعیت داسې بیانوي.
کارونه نشته، د کار زمینه خلکو ته برابره نه ده، خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. موسساتو څخه هم دا هیله ده چې کومکونه وکړي د خلکو سره.
الله دې زمونږ باندې خپل رحم او فضل وکړي. څه د فخر خبره ده، څه پکې د مرضونو ده، دغه شان د دوایان هم دغه شان د تکلیفونه دي. هر سړی په خپله تاسو وینئ چې لاس یې نیولی ده، د الله درګاه ته ځه لاس نیول. چاته یوه نوړۍ ډوډۍ رسیږي، چاته نه رسیږي.
په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویلي چې په افغانستان کې لوګه په داسې حال کې د زیاتېدو په حال کې ده چې ژمی را روان دی او کورنۍ دغه ژمي ته لازم تیاری نه لري. دغه پروګرام په یو ټویټ کې د بادغیس ولایت د مقر سیمې ته په اشاره ویلي چې لکه د دې سیمې په څیر په لرې پرتو سیمو کې چې ورته رسیدل ګران دي، تر ټولو زیانګالي خلک او هغه کورنۍ چې د خوړو خوندیتوب نه لري په نښه کوي چې ورته مرستې ورسوي. په افغانستان کې به را روان دا دوهم ژمی وي چې خلک د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په یوه سخت حالت کې تجربه کوي. د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې چې په ژمي کې ورته رسیدل ګران دي، په سلګونو زره کورنۍ د خوړو، درملو او د سون موادو په ګډون د نړیوالو عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله واګ در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د نورستان د منډول په ولسوالۍ کې د طالبانو او ځایي خلکو ترمنځ له لانجو وروسته چارواکي وایي د پخواني حکومت د امنی قومندان د وژنې پیښه په جدي توګه تعقیبوي. د ناتایج شوو رپورټو له مخې په منډول کې خلکو له طالب چارواکو سره پریکون اعلان کړی. عام خلک وایي طالبانو د دې ولسوالۍ پخوانی امنی قومندان بهرام الدین چې قومي مشر هم و څو ورځې مخکې وژلی. جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د نورستان ولایت منډول ولسوال غلام قادر حیدری وای په پخوانی حکومت کې منډول ولسوالۍ د امنیت د پخوانی قومندان بهرام الدین دی وژل کېدو د پیښو د سپیناوي لپاره د غربي نورستان له دوو نورو ولسوالانو سره کابل ته تللی چې له چارواکو سره دا موضوع وڅېړي چې نوموړی ولې ووژل شو.
اوس په خپله زه راغلی یم، صرف زه نور ولسوالان هم د غربي نورستان نو مشرانو سره کینو، نو دې رابطه کې موږ هم په تشویش کې استو. دا ولې داسې وشو او مشرانو موږ ته ډاډ راکړی دی انشاءالله مکمل به دې پلټنه کوو. والی صاحب دی او تر بره مسؤلینو پورې، نو انشاءالله مشورې نه وروسته بیا تاسو سره به دا مشوره شریک کړم.
ښاغلی حیدری د دې ترڅنګ چې وایي دا موضوع به په جدي توګه تعقیبوي، دا هم تایید کړه چې بهرام الدین چې د دې ولسوالۍ یو قومي او مخور مشر و، دوی د دې لپاره ورغوښتی و چې د وروستیو سیلابونو د زیانونو او له زیانمن شوو سره د مرستو په برخه کې خپلې مشورې او وړاندیزونه ورسره شریک کړي.
هغه رښتیا هم راغلی و موږ سره غوښتې وښکته د سیلابونو حادثاتو رابطه کې چې تاسو سپینګرو سره راشئ، قومي مشرانو سره چې دلته پیشنهاد لرئ نو بیا موږ به ستاسو پیشنهاد اورو نږدې نه. متاسفانه بیا رالو دلته هغه ونیول شو.
د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي چې بهرام الدین طالبانو په منډول کې سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو په پلمه لغمان ته غوښتی او هلته له نیولو وروسته په وهلو ټکولو وژلی دی. د سیمې یو تن اوسیدونکی او د هغه یو نږدې خپل د امنیتي دلایلو په خاطر د خپل نوم نه ښودلو په شرط د دې پیښې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
قماندان صاحب برامدین دیست دا څو ورځې مخکې دا ول سوال سره لغمان کې غوخته و چې مونږ تاسو ته دا غل سبب زدگان کومکونه راغلې دي دا توضیح کوو الته په چل سره طالبان وو غوخته او دا سړی ونیو بیا بدون د اثبات کوم ګناه یو ګمبریتا او هلته یې په کوتکو وهلی و مړ شوی و دا غاړې هم مات و دواړه لاسونه هم مات و د خپې نوکونه هم ویستی و پوکې هم ډېر داسې ضربات لیدل کېږي.
په یوه ویډیو کې چې ازادي راډیو پرون پنجشنبې له منډول ولسوالۍ ترلاسه کړې پکې زرګونه کسان ښکاري چې یو تن دیني عالم ورته وینا کوي او د قمندان بهرام الدین وژنه غندي. د خلکو په خبره وینا کوونکی دیني عالم په منډول کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مسؤول مولوي دیوبندی دی. دیوبندی وایي قمندان بهرام الدین د طالبانو پلوی او همکارو او قاتلان باید په سزا ورسول شي. پرون داسې راپورونه هم خپاره شول چې ګواکې د دې ولسوالۍ قهرېدلو اوسېدونکو د طالبانو له واکمنۍ سره پرېکون کړی دی. د منډول ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه د دې ولسوالۍ اوسېدونکي خالد افغان تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی خو ولسونه د دغې پیښې او له دې مخکې د عبدالله په نوم د یو بل قمندان د ترتم کېدو د پیښې پر سر چې له لسو ورځو راهیسې برخلیک نه دی معلوم په غوسه دي.
داسې وژنو باندې خلک د منډول ولسوالۍ خلک پاڅېده، منډول ولسوالۍ ته لاړه او قمندانۍ ته لاړه، هملته یې لاریونونه وکړه، داسې غږونه بدرګه کړه چې موږ داسې عمارت اسلامي څخه جدي خواهش کوو چې داسې کارونه بند کړي او عمارت اسلامي دې بدنام نه کړي.
د دغې پیښې په اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر واخلو، خو نوموړي تېره شپه ازادي راډیو ته په یوه رالېږلي لیکلي پیغام کې یوازې دومره ویلي چې په دې اړه د دوی څېړنې دوام لري، نتیجه یې تر اوسه نه ده څرګنده خو هڅه کوي چې نتیجه یې معلومه کړي. که څه هم طالبانو د تیر کال په اګست کې واک ته له رسېدو سره سم د پخواني حکومت ټولو چارواکو او کارکوونکو ته د بښنې اعلان وکړ، خو د بشري حقونو مدافع ډلې حکومت تورنوي چې پر خپلې دې ژمنې عمل نه دی کړی او د پخواني حکومت او امنیتي ځواکونو په لسګونو غړي یې له محاکمو پرته نیولي او وژلي دي. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په وروستیو کې د نجونو د تعلیم پر سر د ځینو طالب مشرانو د انتقاد ژبه پرانیسته، خو کتونکي وایي ښایي د نجونو د تعلیم مسله د طالبانو په منځ کې جدي اختلافات ونه پاروي، خو په ولس کې به د طالبانو رژیم له جدي ننګونو سره مخ کړي. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي چې د طالبانو په منځ کې د سولې د خبرو په مهال د نظر اختلاف و. ښاغلی ویست د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې وویل په قطر کې د سولې د خبرو په مهال د طالبانو دوه ډلې وې چې یوې یې په قطر کې خبرې کولې او بلې چې د پاکستان په کوټه کې ناسته وه پرېکړه کوله. د دا خبره د دې پښتنې په جواب کې وکړه چې آیا د طالبانو په منځ کې اختلاف شته و کنه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو په منځ کې د نظر د اختلاف یادونه یو ورځ وروسته لدی وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ستانکزي د نجونو تعلیم ته په اشاره وویل چې زده کړه فرض ده، او په جواب کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی تعلیم مباو بالا او زیاته کړه کله چې د مبا او امیر د دریز موضوع مطرح وي حال د امیر امر واجب دی. د خالد حنفی خبرو یو څه نور هم په ډاګه کړ چې لشتر لشه د تعلیم پر سر د طالبانو په منځ کې اختلاف ژور دی. ژورنالیست او شنان سمی یوسفزی چې لډیرو کلونو راهیسې د افغانستان په تیره بیا د طالبانو په اړه لویدیځو رسنیو ته راپورونه او شننې چمتو کوي او د قطر د خبرو په لړ کې په دوحه کې وایي چې د طالبانو په منځ کې ژور اختلاف نه دی لیدلی، خو په ځینو مسایلو کې د نظرونو توپیر ته ورپام شوي دي.
البته په ځینو مسایلو کې امریکایانو خلیزاده فکر کاوه چې شاید د ملا برادر او د قطر د دفتر نظر په هغه موقع باندې د دې خبرو سره موافق وو، خو دوی به ویل چې مونږ د خپل مرکز او مشرتابو سره خبرې کوو، دغه نو وروسته به بیا په دې موقف کې چې تاسو ته یو د موضوع په اړه باندې رسمي نظر درکو. نو زما په خیال ټام ویست هغه خبرو ته اشاره کوي چې ډېر داسې مسایل وو چې په قطر کې په مخامخ د میز په خبرو کې هغه اسانه معلومېدلو د طالبانو د مشرانو چې په مذاکراتو کې موجود وو، خو چې کله به دغه خبره بیا د طالبانو مرکز ته مخابره شوه، له هغه ځایه به ور باندې اعتراضات وشو.
تام وست هم ویلی چې د کوټی ډله بریالی شوه او د زور لاري وخت ترلاسه کول غوره او عملی کړه. طالبانو له وخت رسیدو یو میاشت وروسته د نجونو شوانزی بند کړل، خو ژمنه یې وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به ټول شوانزی پرانیزي. د مارچ یا حمل په میاشت کې شوانزی پرانیستل شول، خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل شول چې بیرته خپلو کورونو ته لاړ شي، چې تر اوسه دا بندیز پای ته نه دی رسیدلی. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند صلاح الدین سعیدی طالبان په درو برخو ویشلی ګڼي او وایي یوا د دوی رهبری ده چې په هغه کې هم څو قشر دي، متوسط قومندانان او صفوف.
صفوف او رهبری تر ډیره حد پورې متحده ده، خو وسطی قومندانان د سیمه د استخباراتو سره زیات رابطه لري. صادق په صفوفو کې صادق چې د اسلام او د الهی کلمت الله لپاره کار کوي ډیر زیات دي، خو هغه مفتیان چې د فتوا ورکي تر ډیره حد پورې د استخباراتي کړو پورې رابطه لري.
ښاغلی یوسف زید د نجونو د تعلیم پر سر د طالبانو د سختریزو زوړ پالانو او ځوانانو ترمنځ اختلاف تاییدوي، وایي ډیری طالب مشران د نجونو په موضوع کې د عباس ستانکزي په شان په زغرد خپل دریز د دې لپاره نه څرګندوي چې خپل موقف یا چوکۍ به له لاسه ورکړي. دی همداراز وایي
په دې کې شک نشته دا چې طالبانو یو شمیر بشران چې اوس څرګندي چې هغه د نجونو د تعلیم په اړه باندې نرم نظر لري او غواړي چې سمدستي ډول باندې د نجونو مکاتب پرانستل شي، چې په دغه مشرانو کې یو د طالبانو ځوان وزیر دفاع ملا یعقوب اخوند، چې ملا محمد مر اخوند زوی ده، ملا برادر اخوند، عباس تانکزای، کورنیو چارو وزیر حقانی، هغه ټول نرم دریز لري او غواړي چې مکاتب د نجونو پر مخ سمدستي ډول پرانستل شي. خو یو څو د طالبانو مشران دي چې هغه په دې اړه باندې ډیر لشدت او افراط نه کار اخلي، چې د دغه کسانو مشورو شیخ هیبت الله اخوندزاده هم په دغه اړه باندې یو سخت دریز ته مجبوره کړی ده، چې په دې کې د علوم اکاډمي مشر مولوی فرید الدین محمود او د ستري محکمې مشر مولوی شیخ عبد الحکیم او شیخ خالد د امر بالمعروف وزیر په خپل د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند دا څلور پنځه کسان دي.
د چارو اکثره کتونکو وای ک د جنود د تعلیم مسأله د طالبانو ترمنځ د پراخ جنجال سبب هم نشي، دا مسأله د طالبانو حکومت لستر او ولسی دنګونو سره مخامخ ولې شي. ډیر خلک په دې غوسه دي چې د اولادونو یو تعلیمي کال ضایع شوی او د راتلونکي په اړه هم د خوشبینۍ کوم څرک نه ویني.
مول جن نغوالو، مول سلحا غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
روسیا وینن به د اوکراین څلور سیمه چې پروستیو کې پکې له روسیې سره د یو ځای کېدو په نوم تشپنوم ریفرندم تر سره شو، ل خپل خاور سره ملایق کړي. لویدیزو یوادونو دغه ریفرندم یا ټول پختنه ل نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
روسیې پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د اوکراین څلور سیمه به نن جمعه رسمن ل خپل خاور سره ملحق کړي. د کرملین وایند متری پیسکوف وویل چې په دې مناسبت بنندې یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین پر څلورو سیمو د موسکو ته پل شوي مشران هم پکې حضور لري، په دې اړه د روسیې له فدراسیون سره دغه سیمو د الحاق موافقه لاسلیک شي. دا څلور سیمې د اوکراین لوهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا سیمې دي چې په ډیرو سیمو کې د روسیې او اوکراین ځواکونو ترمنځ تر اوسه سخت جګړې روانې دي. کرملین ویلی چې دغه مراسم به د موسکو په سیمه ایز وخت غرمې په دو بجو ترسره شي. د پیسکوف په وینا پوتین به د کرملین د ماڼۍ په یو ښکلي تالار کې له روسیې سره د دې سیمو د الحاق موافقې لاسلیک کړي او وینا وکړي. همدارنګه د پاپ سندرغاړو یو کنسرت به هم په سره میدان کې چې په لوی ویډیوي اسکرینونو سره ورته یو سټیج ترتیب شوی او شاوخوا یې بل بورډونه ایښودل شوي چې پکې لیکل شوي دونیتسک، لوهانسک، زاپوریژیا او خرسون د روسیې د ترسره شي. د اوکرين په دغه څلور سیمو کې روس پلاوه چارواکو ویلي چې په ترسره شوو ټول پښتنو کې اکثریت ګډونکوونکو له روسیې سره د یو ځای کېدو په ملاتړ رایه ورکړی دي. خو دغه ټول پښتنې اوکراین لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو غندلی او ویلي چې هغه له نړیوال قانون سره په ټکر کې ترسره شوي او غیر قانوني دي. په عین حال کې به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي نن د ملي امنیت او دفاعي شورا یوه بیړنۍ غونډه راوبولي. دا خبره د هغه ویان کړې او ویلي دي چې زیلنسکي ژمنه کړې چې د الحاق په وړاندې به ډېر سخت غبرګون وښيي. په همدې حال کې امریکا متحدو ایالتونو او متحدینو ویلي چې پر روسیې د هغه څه په خاطر چې دوی د اوکراین په څلورو سیمو کې جعلي تور پوښتنې بولي د نوي بندیزونو د لګولو چمتووالی نیسي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. نن د سپتمبر دیرشمه د ترجمې یا ژباړې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې یو شمېر لیکوالان او د ژباړې د برخې متخصصین وایي چې که څه هم په دې برخه کې هڅې شوي دي، خو هومره چې په کارو پښتو ته کتابونه نه دي راژباړل شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
سره له دې چې په تیرو کلونو کې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو په سلګونو عنوانه کتابونه ژباړل شوي او خپاره شوي دي، خو یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې سرنګه چې پښتو ژبې ته له نړیوالو ژبو څخه د علمي، ادبي، اروایي، ساینسي او ټولنیزو اثارو د ژباړلو اړتیا ده، همره نه دي ژباړل شوي. په دې اړه لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل،
پښتو ته د فرهنګي، ادبي او په تیره بیا علمي اثارو ژباړه په مجموع کې له بده مرغه د اړتیا په انډول کمه ده. مګر بیا هم په وروستیو کلونو کې په تیره بیا په تیرو شلو کلونو کې دغه پروسه لږ چټکه شوه. یو شمېر آثار پښتو ته وژباړل شول، په تیره بیا ځوانو ژباړونکو په دې کې خپله برخه واخیستله. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې یو شمېر علمي آثار هم وژباړل شول، چې فکر کوم هیله پیدا کړې ده، اما کافي نه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی لیکوال، څېړونکی او ژباړن سید نظیم سعیدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که غواړو چې له نړیوالو سره په هر ډګر کې سیالي وکړو، پکار ده چې په هر برخه کې نړیوال اثر پښتو ته راوژباړو.
کمن غواړو چې زمنګ ټولنه، زمنګ ادب، زمنګ فرهنګ، زمنګ سیاست، زمنګ اقتصاد او پټوله کې زمنګ ټولنیز ارزښتونه پرمختګ وکړي، موږ د نړۍ د تمدن او د نړۍ د سیالۍ سره سیال شو، نو پرته له شکه موږ به ژباړې کوو. په نړۍ کې هیڅ داسې ژبه نشته چې هغه د ژباړې ونه لري. معمولا چې په نړۍ کې یو معتبر اثر لیکل کیږي، جمعه نهایت میاشت وروسته هغه په هماغه ژبه ژباړل کیږي او خپل ولس ته وړاندې کیږي. او موږ هم د نړۍ د کاروان یو برخه یو، باید د نړۍ د اثارو نه خبر شو او څنګه نړۍ پختګۍ ته رسیږي، څنګه یو هیواد د بل هیواد سره په ټولو برخو کې سیالي کولای شي، چې هغه هم دغه علمي مسایل دي.
ځوان ژباړونکی میر احمد یار چې د تیرو یو لسو کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړي او تر دا دمه یې شپېته عنوانونه بېلابېل تاریخي، ادبي، علمي او ټولنیز کتابونه ژباړلي، مشال راډیو ته وویل،
په اوله کې رښتیا ویم د یو شوق د مخې نه شروع شو، خو بیا وروسته وروسته چې کله ما اول کتاب چاپ کړ، دویم چاپ شو، بیا د مشرانو دوستانو دو سره چې کېناستم، بیا داسې مې احساس کړل چې پښتو ته د برخه کې ډېر زیات ضرورت دی چې باید کتابونه ورته ترجمه شي د نورو ژبو نه، ځکه د پښتو خپل کتابونه ډېر کم. نو په دې خاطر مې چې دغه کمې زه کوشش وکړم چې خپل وس په دغه کې وکړم چې دغه کمې تر یو حده پورې موږ سره پوره شي په پښتو ژبه کې. ما بیا همدغه برخه راونوله، په دې کې مې کار شروع کو، تر اوسه پورې په همدغه برخه کې لګیم.
عبدالغفور لیوال وایي، تر هغې چې ژباړن ته د ژباړل شوي اثر مزد ورنه کړل شي، اغیز به یې کمرنګی وي.
لا تر اوسه هم ژباړه د مارکیټ برخه نه ده ګرځېدلې، او دا ډېره ضرور ده. په تیره بیا په پوهنتوني چاپېریال کې چې موږ هغه آثار چې را ژباړو، باید حرفوي او مسلکي ژباړونکي خپل ژوند د هغو له مخې تأمین کړي. له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه هم یوه مهمه برخه ده، ځکه زموږ آثار باید نړیوال وپیژني. په دې برخه کې یوازې هغه وخت پرمختګ ممکنه دی چې یو ملي حکومت د ملي مؤسساتو لخوا دغه مهمه برخه فرهنګي کار لومړیتوب وګڼي او په دې برخه کې هڅه وکړي.
سید نظیم سعیدی هم له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه اړینه ګڼي.
منګم د ټولنې او د نړۍ یو کونج یو یو برخه یو تمدنیت لرو فرهنګ لرو ځینې مسائل لرو د دې نه موږ باید خلک خبر کو مثلا کب مثال ورکو په پښتو ادب کې د لنډۍ په اړه کې یا مثلا تاسو په پښتو ادب کې خوشحال خان لري خو خوشحال خان لکه څومره چې مثلا بیدل یا لکه څومره چې حافظ یا لکه څومره چې دانور شعرا مشهور دي دومره زمون خوشحال نه دی ولی نه دی یوازینه علت ممدا ده چې مون خوشحال غنی یا رحمان یا بلبل مونږ په نړۍ کې مطرح نه دي او ډیر هغه څه لکه څنګه چې باید وو پیژندل شي نه دي پیژندل شوی یوازینه علت دا ده چې دا مونږ نور ته ورژباړل نه دي نم د خپل تمدن نم د خپل فرهنګ نم د خپل کلتور او نم د خپل ټولنیزو ارزښتونو په باره کې نړۍ ته څور کړی
د ذکر ور د چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګوتو په شمار ژباړونکو لانګریزی سربیر روسی فرانسوي عربي او الماني ژبو څخه یو شمیر لومډنی لاس اثر ژباړلی وو خو په دې وروستیو کې اکثرو ځوانو ژباړونکو نړیوال کتابونه له فارسی او اردو ژبو ژباړلي چې یو شمیر نقادان د ژباړونکو دا عمل نقدوي او ټینګار کوي چې ژباړونکو ته پکار ده چې اثر له لومړۍ ژبې وژباړي
په روزګان کې د انټر کلب یا د ولایت د ټیمونو ترمنځ د فرزنی سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېده په روزګان کې د کرکټ د بورډ مسولین وایي یاد لوبډله بلې دی ورسته نور ولایتونو ته ځي او د روزګان په استازیتوب به لوبه کوي په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته
شابه سپاس دا نه زغ پلی واڅه
دا په روزګان ولایت کې د انټر کلب د دیرش ورځنیو سیالیو څخه چې لسو لوبډلو په کښې کې برخه اخیستې وه وروستۍ سیالي ده د دغه سیالیو وروستي پړاو ته چې سلام روزګان او ټایګر لوبډلې وتلې وې بالاخره تېره ورځ ناوخته ماښام مهال د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدلې
لوبډلې یعنې هغه مقام چې ترلاسه کړی دی دغه کپ د بشیر حاجي صاحب لخوا څخه ورته څوک سوی دی او دی به خپل کپ لومړۍ لوبډلې ته ډالۍ
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ امیر خیر الله افغان وایي چې ټایګر لوبډله به له دې وروسته په ولایتي سیالیو کې د اورزګان په استازیتوب لوبیږي
د زون په ساته لوبی دی هغه موږ شپږ ولایت ګډون پشکی کې چې دغه ولایتو څخه یو زموږ ولایت روزګان چې الته بیا موږ میچونه کندار کې لرو د جزګي سبب دغه لومړی مقام چې ګټلې دی دغه لوبډله ځي په کندار کې بیا لو ان شاء الله ډیر امادګی لري مخته زموږ لوبغاړي چې به الته تلل په پټ سترګو بتلل اوس الحمدلله پر روزګان کې د کرکټ اکاډمي موږ لرو تمرینات پشکی شروع دي سخت سخت تمرینات لوبغاړو کړی دي نو ان شاء الله دا وارې ډیر امیدوار یو چې موږ په کندار کې
افغان وایي د ټایګر په نوم دغه بریالي لوبډله نورو ولایتونو ته د تګ راتګ او هلته د اوسېدو مصارف نه لري نو باید ملي تجاران او یا هم دولت ورسره مرسته وکړي کنه نو له دې چانس به پاتې وي بل خو هغه لوبغاړي چې په یادو سیالیو کې برخه اخیستې وه خوشحاله دي خو له دولت غوښتنه کوي چې د دوی پر وړاندې دي پرتې ستونزې ورته هوارې کړي
مرام احمد کمران دی د ټایګر کرکټ لوبډلې لوبغاړی لوبي خو ډيري شایسته او جذباتي لوبي موږ وکړلې ډيره خوري مو وکړله ستونزې خو ډيري وي یعنی خوش سولو د میدان خو نو تاسو ته معلومیږي چې ډير خراب دي ډير تکلیفونه موږ پرزانتیر کړل ګرمي وي سایان نه و او بل نه پیدا کېدلې په دې ځای کې نو موږ ډېر تکلیفونه وکړل درجه حدم ځان راو
نو مې زبیولا بهزاد دی د ټایګر لوبډلې یو لوبغاړی یم بالکل فرا خواري الکوان ورته کړی د اکیډمي کې لګیا دی ان شاء الله د روزګان لپاره به ډېر غټ کارکردګي وکي او دغه ښه بریاوي براوي ان شاء الله
په روزګان ولایت کې تر اوسه پوری د کرکټ هیڅ لوبغالي او نه هم کومه دولتي رسمي اکیډمي شتون لري خو یوازې یو شخصي اکیډمي شتون لري چې هغه هم مسلکي کسان نه لري د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري مسولین وایي په دغه ولایت کې د کرکټ په برخه کې ښه استعدادونه موجود دي او د افغانستان په کچه د نونس کلونو په لوبډله کې د لوبېدو وړتیا هم لري او خو وایي که کار پرې وسي او د مسلکي کسانو لخوا ورته روزنه ورکول شي
هغه بیټسمن چې د خپل بیټ په مټه د خپل لوبډله لپاره ښه شایسته منډې کړي چې خپل لوبډله تر بریا رسولې ده د ټایګر لوبډله لوبغاړي زبیح الله بیزار
د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر رسید ل اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نماو د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ور کړی وای
جوګان ازادي رادیو په شل خلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمه شوې ورزو لاندو خبرونو ته
د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د روان کال د جنوري له میاشتې تر جولای پورې د سلو زرو زیاتو معلولونو درملنه کړې ده د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر یو سلو او دیرشو کورنیو سولري کیټونه ویشلي د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې له 400 زلزله ځپلو کورنیو سره مرستې کړې د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار لپاره ګمارل شوي د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه له دې ښار نږدې 9500 سوالګر ټول کړي د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتره خبر شوې خبر پاڼې کې ویل شوی چې د غو سوالګرو په مینس کې 6495 خزې دي روسیا وایي نن به د اوکراین څلور سیمې چې په روسیو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په نوم تش ریفرنډم پکې ترسره شو له خپلې خاورې سره ملاخړي دغه سیمې لوهانسک دونیتسک خیرسون او زاپروژیا دي لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي رادیو په وی پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دور کوسو عزیزانو د خبرونه ګران دوستانو او همدارس د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او ششبه ستاسو د پوره روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن برابر کړي او وړاندې کوم عزتمنو دوستانو لکه څنګه چې می په تیرو خبرونه کې هم د یادونه کړې ده چې ستاسو لخوا مشته په هر هفته کې یو شمیر صوتي یا غږیز پیغامونه را رسیږي چې موږ اورو او ورسته بیا په نوبت سره درته خبرو نو کله کله دغه پیغامونه ډیر وي چې موږ ټوله په یو خبرونه کې نسو خبرولای او کله کله هم بیا لږ وي چې په هغه صورت کې بیا موږ تاسو هغه پیغامونه چې په تیرو خبرونه کې نه دي خبره سوي درته خبرو نو ځکه تاسو تل ډاډه اوسئ چې ستاسو ټوله پیغامونه که څه هم تاسو په تکرار سره را لېږلي وي درته خبرو او زموږ ځینې اوریدونکي بیا زموږ څخه دا غوښتنه کوي چې د دوی پیغام ورته په وار وار خپور کړو نو بیا هم باید وایم که چیرې په خپرونه کې د یو پیغام د تکرارولو ځای او امکان وي نو موږ د خپلو ګرانو اوریدونکو لپاره دغه کار کوو او اوس په هم راسو دغه خپرونه به د تل په شان د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیل کړو چې ستاسو د پیدا شویو خپلوانو او دوستانو په باب معلومات راکوي
السلام علیکم زه کوچه خان خبر کوم د پاکستان د خیبر جنرود نه دلته یو ماشوم ده د کابل د پلچرخي د شهرواري سره ځان نږدې خي دلته مې کور ده دا جم سره غلی ده خپل مې عباسین ده د پلار مې ګل محمد ده چې د ټول عمر و اته کاله ده په جم بازار کې ګرځي ورا ګرځي کنه زه پیژني وای کله وای کار ته راغلی یم کله وای کور لزم جاړي مهرباني وکړه د ماشوم د هر چای او چا د معلومات عباسین مې د پلار مې ګل محمد ده نو مهرباني وکړئ ما ته په دغه نمبر ټلیفون وکړئ نمبر مې د 0303 85 59 99 بل نمبر مې د 0305 1 1 1 9 نمبر ده که خامخ دا غږ څو غوري ګوندیانې یو خپل پلار اوري نو ما سره په دغه نمبر رابطه وکړئ د لکو جمهوریت بازار کې ده وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکون کمکران د سلامند او رکسو اجزام خبرون ته پیغام پیژم موږ یو کوچنی کشر ځوان پیدا کړی دی نو کده هر چا ورور یا ملګری وي نو له موږ سره دی په تماس کې سي د خپل نوم کې بلاره تشي صفر اویازر شوډویش اته پینزوس صفر وروه واسو څوارلس واسو ویولس او یا هم پر دغه بل د سیم شمیر باندې صفر و وویش اتویش اتل شماریا باندې د ازادي رادیو ته ډیره مننه کوم چې موږ پیغام نشروي. یو ځل بیا هم دغه شمیره وایم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خوستایم له ګلابونو خوست نیوه موږ یو کوچنی ماشوم چې د شپږ او کلن تر عمر لري نوم سپږمۍ یادوي وي دغه ماشوم وایي چې زه د لوګر ولایت یم که د هر چا وي یا څوک پېژني موږ سره په دې شمارو اړیکې ونیسئ 0-2-5-1-8-1-8-1 د شمارې تکرار 0-2-5-1-8-1-8-1 تر بیا ښه وختونه خدای فمان
بلې السلام علیکم طاهر صاحب روشن محترم سلامونه تا ته څوک چې د ورکه ځان نه دا خپرونه اوري ټولو مینهوال د خاص ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې زګ جوړ به وي را په صحت جامې به برتنوي زه ټلیفون لیکي ته راغلی مل ننګرهار یم ننګرهار ولایت نه یم زمونږ سیمه شمشفور ساحه ده دغه ساحه کې ما ماشوم پیدا کړی تر لیسیس څنګ چې نوم سبحان الله ده تقریبا 9 کاله عمر لري او شنې شنې سترګې دي دغه ماشوم که د هر چا وي ماته دې په دغه شمیرې د مهربانۍ د وجې زنګ ووهي ډېر ښکلی ماشوم ده او مور به ورپسې خفه وي دغه شمیرې ورته زه وایم 0-8-1-6-2-6-2-1-2 شمیرې تکرار یعنې 0-8-1-6-2-6-2-1-2 روشن شماره ورته وایم 0-9-6-6-8-3 یعنی 0-9-6-8-3 او د واتساپ شماره ورته وایم 0-8-2-2-2 پاله شماره ده او په دې شمیره مونږ سره برخه وایم چې څنګه کتل شي پای کې افغان شماره وایم 0-8
سلامونه نیک هیلې احترامات د زړه رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ظریف خان نبیزاده ما د ننګرهار ولایت څخه دغلته د جلال آباد په ښار کې د تلاشی په چوک کې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی عمر تقریبا 15 کاله دی نوم خالد یادوي د پلار نوم وارث یادوي اسماني رنګي جامې پر تن دي اوس مخال د اجاز احمد مومن صاحب سره دغه کده کوچنی د هر چاوي لما سره پلان دي شمیر وړي کوونی سي او دغه خپل ماشوم تر لاسه کړی لومړی اتصالات شمیر وایم 0-53-19-13 وایم 0-9-1-0-3-8 روشن شمیره 0-9-8-6-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-